زرمن اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې به تاسو ته د مانځه کولو مکمله طریقه بیان شي. چې مونځ باید په کومه طریقه بیان شي، د دې نه وروسته بیا د مانځه واجبات، همدارنګه فرائض، ارکان، شرایط، مفسدات، مکروهات، مستحبات، سنن، انشاءالله په دې باندې به تفصیلي بله خپرونه انشاءالله زموږ په مخه کې وي. چې کله زموږ یو مسلمان رور یا زموږ مسلمان خور قصد کوي چې د الله حضور ته ودرېږي او مونځ وکړي، نو لومړی باید جامع او ځان پاک کړي، زړه د دنیا د کارونو نه بېغمه کړي، ځکه که د دنیا په معاملاتو کې انسان راګیر وي نو توجه به د دنیا کاروبار ته وي او مونځ به د زړه په مینه ادا نشي. او ته چې مونځ کوې د خپل رب ته درېږې، بعد چې مونځ د زړه په مینه وکې او خپل راز او نیاز الله سره شریک کړې، د هغې نه به وروسته نیغ ودرېږي چې د هر وخت مونځ کوي د هغه وخت نیت دې وکړي. نیت یې که په ژبه باندې وي او که نیت په زړه باندې وي، خو نیت کول ضروری دی. ځینې زموږ ورونه دي چې کله جمع ته راځي نو په نیت تړلو باندې د دیو نه رکات تیریږي، نه په زړه کې وګرځوه چې دا څلور رکاته مونځ یا د مازیګر یا د ماسپښین یا د ماښام زه ادا کوم. نو نیت که په ژبه وي او که په زړه وي، مانځه ته چې ودرېږي نو باید ډیر په اخلاص او په صداقت سره او ډیر په عاجزي سره خپل الله ته ودرېږي. چې کله یې لاسونه د غوږونو نه راښکته کړه، نو ښي لاس دې په چپ لاس باندې کیږي او دا دعا دې ووایي: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. پاکی ده تالر یا الله، سره د ستاینې ستا، مبارک دی نوم ستا او لوړ دی شان ستا، او نشته وړ د عبادت پرته له تانه بل څوک وړ د عبادت نشته دی. نو کله چې سبحانک اللهم ولستله، له دې نه پس که ځان ته لمونځ کوي او که امام وي، نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی ووایي، او د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نه وروسته بسم الله الرحمن الرحیم دی ووایي، او بیا د سورې فاتحه یعنی الحمد لله ولولي. خو زموږ هغه ورونه چې امام پسې اقتدا کړی وي، مقتدی وي، نو دوی باندې بیا د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او د بسم الله الرحمن الرحیم لستل نشته دی. صرف سبحانک اللهم دی هغوی ولولي او په دې د اکتفا وکړي. که امام وي او که ځان ته لمونځ کوونکي، نو هغوی د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بسم الله الرحمن الرحیم ضرور ووایي. نو چې کله بسم الله الرحمن الرحیم ولسته، د هغه نه دې وروسته سورې فاتحه ولولي. سورة فاتحة دادا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طول استعين يوازي الله لردي چې هغه زمونږ پروردگار او زمونږ پالونکی دی او همدارنګه د ټولو عالمیانو پالونکی دی، زیات مهربان او رحم والا دی، او هغه الله چې هغه سختن او مالک د قیامت د ورځې دی. یوازې تا لره عبادت کوو او یوازې له تا څخه مدد غواړو. موږ ته سمه لاره وښایه، لاره د هغه کسانو چې تا پر هغوی احسان کړی دی، نه لار د هغو کسانو چې تا په هغوی قهر کړی دی، او نه لار د هغه کسانو چې هغوی لار رکی دی او لاره یې ورکه کړې ده. نو چې کله سورې فاتحه ولوستله، د سورې فاتحې د ختمېدو په وخت کې باید آمین ویل شي. آمین دی وای. د دې نه وروسته دې د قرآن کریم څه برخه چې د درې لنډو آیتونو یا یو اوږد آیت په اندازه وي، هغه دې ولولي. له هغې وروسته دې الله اکبر ووایي او رکوع ته دې ښکته شي. چې کله سورت یا درې آیتونه همدارنګه یا یو اوږد آیت ولسته، نو الله اکبر دې ووایي، رکوع ته دې راښکته شي، او په رکوع کې دې درې ځلې سبحان ربی العظیم ووایي. په رکوع کې باید درې ځلې سبحان ربی العظیم ووایي، خو په رکوع او سجده کې د درې ځلو نه زیات سبحان ربی الاعلی او سبحان ربی العظیم ویل جایز دی، مګر باید هغه تا قلولي، یا به درې ځلې وایي، یا به پنځه ځلې وایي، او یا اووه ځلې، یا نه یا یولس ځلې. د رکوع په وخت کې باید ملا او سر ټول د تختې په شان سره یو برابر وي. بیا دې د رکوع نه د پورته کېدو په وخت کې قومه وکړي الله اکبر دی ووایي، د رکوع نه دې پورته شي، او په قومه کې دې دا کلمات ووایي: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. الله تعالی د هغه چا خبره اوري چې د هغه ستاینه کوي. ای زمونږ ربه، ستاینې یوازې تا لره دي، او کولی شي چې د دې نه وروسته دا کلمه ووایي: حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه. نو نیغ دې ودرېږي. اوس په دې باندې پوه شو چې قومه څه ته وایي. قومه د رکوع نه پس دومره ودرېدل چې دغه الفاظ پکې په سمه توګه وویل شي چې سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. او له بده مرغه نن ورځ موږ وینو چې زموږ خویندې یا زموږ ورونه د هغو د مانځه طریقه بلکل خلاف د طریقې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. اکثر خو د رکوع نه سر نه وچتوي، دارک سجدې ته ځي، او که د رکوع نه سر وچتوي هغه هم ډېر زیات محدود. دا خو لا پرېږده چې ډېره په سمه طریقه باندې په هغه کې دا ولوستل شي چې سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. او د اکثر فقهاو په نس باندې تعدیل د ارکانو واجب دی. چې تعدیل د ارکانو ونه شو واجب دی، په قص پرې خود اصلا مونځ نه دی شوی، بیا دې الله اکبر وی او سجدې ته دې ښکته شي. سجدې ته د ښکته کېدو په وخت کې په ځمکه باندې دې لومړی خپل زنګنونه ولګوي، بیا به خپل لاسونه ولګوي، ورپسې به تندی ولګوي، او د هغه نه وروسته پوزه. کله چې سجدې ته ښکته شي نو درې ځلې دې سبحان ربی الاعلا ووایي، او کولی شي چې د دې نه زیات 15 ځله، 9 ځله، 9 ځله، 11 ځله هم وایي، خو امام به په درې ځلو باندې اکتفا کوي. چې کله یې اوله سجده کې درې ځلې سبحان ربی الاعلا ولستل، نو بیا دې الله اکبر ووایي، کیدیني د دوو سجدو په منځ کې د جلسه وکړي. جلسه د دوو سجدو تر منځ په دومره اندازه کې ناستل چې اندامونه یې په ځای شي، او دغه دعا پکې درې ځله تکرار شي چې رب اغفر لي. کله اوله سجده وکړي الله اکبر دی وایي، په دومره اندازه دی کینی چې ټول اعضا د هغه او ټول اندامونه په ځای شي، او دومره ځای چې پکې رب اغفر لي درې وارې ولستل شي. موږ نن د سجدې نه صرف دومره سر د ځمکې نه راپورته کړو او بیرته دویمې سجدې ته ورځو، دا مونځ اصلا نه کیږي. اکثرې زموږ خویندې او همدارنګه زموږ ورونه په دې مرض باندې مبتلا دي. الله دې پرې رحم وکړي. د سجدې نه سر راپورته کی غیر د دې چې هغه په ځمکه باندې صحیح کینی او درې ځلې رب اغفر لي ووایي، صرف سر راپورته کړي او بیرته سجدې ته لاړ شي. ټول فقها په دې باندې متفق دي که هغه بیرته سر ځمکې ته نږدې و نو د دې سجده نه ده شوې، اصلا د دې مونځ نه دی شوی. نو چې جلسه یې وکړه بیا به دوهمې سجدې ته ښکته شي. په دوهمه سجده کې دې بیا درې ځلې سبحان ربی الاعلا ووایي، او بیا دې الله اکبر ووایي، او بل رکات ته به راپورته شي. نو یو رکات ختم شو. د دویم رکات په شروع کې به اول بسم الله الرحمن الرحیم ووایي. چې بسم الله الرحمن الرحیم یې ولوسته، د دې نه به وروسته بیا سورې فاتحه الحمدلله ولولي. د سورې فاتحې له لوستلو وروسته به یو سورت یا د قرآن کریم څه برخه ولولي، بیا دې الله اکبر ووایي او رکوع ته دې ښکته شي. په رکوع کې به بیا درې ځلې سبحان ربی العظیم ووایي، او بیا به پورته شي، قومه دې وکړي، امام به سمع الله لمن حمده او مقتدی به ربنا لك الحمد وایي. هغه څوک چې امام دی هغه به صرف سمع الله لمن حمده وایي، او څوک چې مقتدی دی هغه به سمع الله لمن حمده نه وایي، بلکې امام چې کله سمع الله لمن حمده ویلي دا به ربنا لك الحمد وایي. او که ځان ته یې مونځ کوو نو هغه به دواړه لولي، هم به سمع الله لمن حمده وایي، او هم به ربنا لك الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه، دا به هم لولي. چې کله په دویم رکات کې د رکوع نه پورته شه، قومه یې وکړه، بیا به الله اکبر وایي او سجدې ته به ښکته شي. لومړی به یوه سجده وکړي، او په اوله سجده کې به کم نه کم درې ځلې سبحان ربی الاعلا وایي، بیا به الله اکبر وایي، او دویمې سجدې نه به مخکې کینی، یعنی جلسه به وکړي، درې ځلې به دا دعا ولولي چې رب اغفر لي، بیا به الله اکبر وایي، دویمې سجدې ته دې لاړ شي. د دویمې سجدې نه به وروسته قاعده شروع کړي، چې هغه اوله قاعده ده که دا مونځ د دې څلور رکاتي وي، او آخره قاعده ده که دا مونځ د دې دوه رکاتي وي. نو قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، مونځ د اسلام د مقدس دین ډیر مهم رکن دی، او په مانځه باندې الله رب العزت د انسان نه ډیر زیات خوشحالیږي، ځکه دا د خپل رب سره راز و نیاز کوي. نو چې مونځ کوی ډیر په تزرو سره، ډیر په عاجزي سره خپل پروردګار ته ودرېږئ. اول مونځ یاد کړئ چې مونځ باید څنګه وشي. دا کومه طریقه چې ما تاسو ته بیان کړه، انشاءالله په دې باندې به ډیر زیات زه وغږیږم، خو دا یې مختصره طریقه ده. الله ته ودرېږئ او د خپل راز و نیاز الله سره شریک کړئ، ډیر په عاجزي سره پروردګار ته ودرېږئ، د خپل رکوع سمه وکړئ، د خپل قومه سمه وکړئ، همدارنګه سجده سمه وکړئ، جلسه سمه وکړئ، تر څو چې دا ستاسو مونز د الله رب العزت په دربار کې قبول شي. داسې نه خدای مکړه چې موږ تاسو په دنیا کې مونز کوو، زحمت وباسو او داسې وکړو، راشو مانځه ته ودرېږ او هغه مونز په موږ او تاسو باندې لعنت ووایي. داسې نه، بلکې داسو مونز چې په هغه مونز باندې خپل پروردګار د خپل ځان نه راضي کړئ. په دین کې شرم نشته، بلکې شرم په دې کې ده چې ته ناپوهه یې او د چا نه پوښتنه نه کوې، چې نه پوهېږې لاړ شئ او چاته کښېنه، مونز د هغه نه په سمه طریقه باندې یاد کړه تر څو د آخرت په ورځ د الله ربالعزت په دربار کې روسیه او شرمنده نه وي. نو قدرمنو اوریدونکو، را به شو دمې ته، دمې نه وروسته بیا هم زموږ خپرونه دوام لري. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نو چې کله په دویم رکعت کې کښېناست، نو لومړی به هغه تشهد ولولي. تشهد یعنی التحیاتو، التحیاتو لله والصلواتو والطیباتو، السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا تشهد. التحیاتو لله والصلواتو والطیباتو، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طول استعيني طول حمدنا قولي عبادتنا بدني عبادتنا الله تعالى لردي سلامتيا لهر آفت ديوي تعالى رأي پیغمبرا أو رحمت الله تعالى ديوي پتا اي پیغمبرا او ډیر خیرونه او برکتونه د الله دی وی پتا ای پیغمبره، او سلامتیا له ټولو آفتونه دی وی په مونږ او په نیکو بندگانو د الله. زه شاهدی ورکوم په دې چې بشکه نشته داسې ذات چې عبادت کیږي بیل الله څخه، او زه شاهدی ورکوم چې رښتیا سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله بنده او د الله رسول دی. نو که مونږ څلو رکاتی وی لکه د ماسپښین، د مازیګر، د ماسوتن مونځ، یا درې رکاتی وي لکه د ماښام مونځ، نو په همدې باندې د اکتفا او بسوالی وکي. یعنی په اوله قاعده کې د صرف تشهد ووایي، او په آخره قاعده کې به درود او دعا دواړه ووایي. او که مونځ دوه رکاتی وي لکه د سهار مونځ یا هغه نفلي منځونه چې تاسو کوئ، نو چې کله تشهد ووایي د تشهد نه به وروسته بیا درود ووایي، او هغه دعا چې په آخر کې د هغه به ملولی بیا به سلام ګرځوئ. چې کله یې التحیاتو ولوستله، نو پورته دی شي دریم رکات ته په همغه طریقه چې ما تاسو ته ذکر کړل، دریم رکات دی وکړي. بیا د څلورم رکات کې چې کله کښېناسته او تشهد یې ولوسته، د تشهد نه به وروسته دا درود ولولي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. یا الله رحمت ولېږې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې او د هغه په اولاده لکه تا چې رحمت لېږلی و په ابراهیم علیه الصلاة والسلام او د هغه په اولاده، بېشکه ته لوی ستایل شوی ذات یې. له دې وروسته به دا دعا او دا درود ولولي: اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. یا الله برکت ولېږې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې او د هغه په اولاده لکه تا چې برکت لېږلی و په ابراهیم علیه الصلاة والسلام او د هغه په اولاد، بېشکه ته لوی ستایل شوی ذات یې. او په آخر کې به دا دعا ولولي: اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. هی زموږ ربه، موږ ته په دنیا کې ښه ژوند راکړي او په آخرت کې ښه ژوند راکړي، او د دوزخ له اور څخه موږ وساتې. بیا دی اول هی طرف ته مخ وګرځئ او السلام علیکم و رحمت الله دی وی، ورپسې دی چپ طرف ته مخ وګرځئ او السلام علیکم و رحمت الله دی وی، او خپل منځبه ختم کړي. او د مانزه د ادا کولو نه به وروسته دا دعا ولولي: اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذل جلال والاکرام. ای الله، ته دې زمانې له هر قسم عیبونو، آفتونو او بحرانونو او حادثو نه په امن یې، او د ټول جهان امن او ساتنه له حادثو او زمانې د آفتونو او بحرانونو نه له تا څخه ده. یعنی ته نجات ورکی. ستا شان تر هغه ډیر لوړ او لوی دی کوم چې ظالمان او کافران فکر کوي. ای د لوی احسان خاونده. نورې دعاګانې هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نقل شوي دي. یو څو یادونو ته قدرمنو اوریدونکو متوجه اوسئ. څو ټکو ته: سجدې نه د پورته کېدو په وخت کې به اول لاس، بیا سر، بیا ورپسې زنګنونه پورته کړئ. د دوهم رکعت د شروع کېدو نه مخکې که امام وي او که یوازې لمونځ کوونکی باید بسم الله الرحمن الرحیم ووایي، یعنې د سورې فاتحې نه به مخکې بسم الله الرحمن الرحیم ووایي. که چیرې لمونځ څلور رکعتي وي، نو د لومړي دوه رکعتونو وروسته دې یوازې التحیات ووایي، یعنې په اوله قاعده کې دې یوازې التحیات ووایي، او که لمونځ دوه رکعتي وي نو په آخرۍ قاعده کې التحیات و درود و شریف او دعا ویل سنت دي. همدا قسم به ټول لمونځ ادا کړي. او که چیرې لمونځ وتر لمونځ وي لکه په ماسخوتن کې چې کوو، نو د آخري رکعت د ختمېدو نه وروسته او د رکوع د ادا کولو نه مخکې چې کله سورې فاتحه ولولي، د سورې فاتحې نه وروسته یو سورت ولولي، بیا به لاسونه غوږو ته پورته کړي او دعای قنوت به ولولي. دعای قنوت دا ده: اللهم انا نستعینك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوکل عليك ونثني عليك الخير نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. يا الله من لتانا دمرستي غختون كيو، لتاسخ عدايت غوالو أو لارخوون غوالو، لتاسخ دبخن غختون كيو، برتا إيمان لرو، برتا توكل كوو، ستا خستاینه کوو، ستا شکر ادا کوو، ستا ناشکری نه کوو. څوک چې ستا ناشکری او نافرمانی وکړي هغه موږ پریږدو، هغو سره هیڅ اړیکې نه ساتو. یا الله موږ ستا عبادت کوو او تا ته لمونځ کوو، تا ته سجده کوو، ستا په لور ځغلو، ستا د حکم په ځای کولو لپاره تیار یو، ستا د رحمت لیوال یو او ستا له عذاب څخه په ویره کې یو. بېشکه ستا عذاب کافرانو ته ورسېدونکی دی، خامخا به هغوی ته رسېږي. دا ټولې وعدې چې کله وترو الله سره وکړو، خو چې کله ورځ شي بیا ټول د الله رب العزت د اوامرو نه په سرغړونه کې گرفتار یو. دا ټوله وعده ده: اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بك ونتوكل عليك. ټول وعده د الله سره، خو د ورځني په ژوند کې ټول بیا د رب العزت د اوامرو نه سرکشي کوو او خپل وعده کې الله سره خلاف کوو. که چیرې څوک په مانځه کې دعای قنوت هیر کړي، نو په هغه باندې سجدې سهو لازم ده چې په دې باندې به غږیږو ان شاء الله. او که چاته دعای قنوت نه ویزده، نو هغه دې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دا دعا دي والولي. او ياد دا دعا وي: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. او دسري او دخزي بمانزك تقريبا لس فرقون دي چې ان شاء الله په نورو خبرونو کې به هغه تاسو ته تفصیلی بیان شي. نو په دې هیله چې په ډیر غور سرم دا خبرونه اوریدلی او منظم په صحیح توګه ادا شي او یاد کړی، نو دا زموږ نننۍ خبرونه چې ستاسو درن حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه پورې تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله مو ملشي.